کابل کې د ماښام 6 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلس فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په کابل او ولایتونو کې خلک او د ولسمشر انتخاباتو د نمایندانو کمپاینران امنی هغه لوی ننګونه بولي چې د انتخاباتي کمپاینونو رنګ د نورو کلونو پرتله پیکه کړی دی. خو د کورنیو چارو وزارت په دې بهیر کې د امنیتي تدابیرو ډاډ بیا تازه کړ. نور راپورونه هم لرو. در هر صد مخد افغانستان و نړۍ مهم خبرونه رو فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په کابل کې د پرونی حمله په اړه د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې د تلفاتو د مړو شمیر یې 100 تل ورسوي او 50 تنه زخمیان دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو غوښتنه کړې چې په انتخاباتي کمپاینونو کې دې له قانون سره سم عمل کوي. او د روسیې د حکومت د اپوزیسیون پیژندل شوی مشر الکسی ناوالنی نن په بیړني ډول روغتون ته ولېږدول شو. پوره خبرونه واورئ. په کابل کې د پرونی حملې په ځای کې خلک نن د تخریب شوو ودانیو په پاکولو لګیا وو. د پیښې په شاوخوا سیمه کې استوګنو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونو او دوکانونو هندارې او دروازې ماتې سوي دي. د دې ځای یو اوسیدونکی قسم وای:
زه اوته خوشاله بودم، یک چند رقم چې قضیه بچو خواستم میکردم کې
دوی وایي زه دلته په خونه کې ناستوم چې یو دروند ږغ سو او چاودنه وسوه. زموږ د کورونو کړکۍ او هندارې ماتې سوې. پر ما هم شیشې راولوېدې او زخمي کړم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نن سهار په یوه ټویټ کې ولیکل چې په پرونۍ حمله کې د وژل شوو کسانو شمېر 100 ته لوړسوی او 50 زخمیان دي. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازي زلمي خلیلزاد نن په یوه بیان کې دا حمله په شدت غندلې ده او ویلي دي چې د دغسې تروریستي عمل پړه باید تحقیقات وسی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د هند او پاکستان حکومتونو او یو شمېر بهرنیو ډیپلوماټانو هم دغه حمله غندلې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره پر ټولو کاندیدانو او د هغوی پر پلویانو غږ کړی چې د ټاکنو د قانون او د هغو اصولو سره سم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټاکلی دي کمپاین وکړي. د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین پرون رسمن پیل شو او د سپتمبر په 15مه به پای ته ورسیږي. په همدې وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات به له ټاکلې نیټې سره سم د میزان په شپږمه نیټه وشي. دوی د افغانستان د انتخاباتو د کاندیدانو د شورا د خبرداري په اړه وویل چې په اړه به یې تصمیم ونیسي.
ما انتخابات ته دایر خاط کردیم تا وقت شه اعلان شده و
تا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو چارواکی عصمت الله عمل دی چې نن د ازادي راډیو ته په افغانستان کې د انتخاباتو د کاندیدانو د شورا د خبرداري په اړه ژغیده. هغه وویل چې د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره انتخاباتو ته بشپړ تیاری نیول سوی ده. انتخابات به د میزان په شپږمه نیټه وسي او پر ټولو کاندیدانو یې ږغ وکړ چې په انتخاباتي مبارزو کې ونډه واخلي. په افغانستان کې د انتخاباتو د کاندیدانو شورا چې 12 غړي لري د افغانستان د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون ږغ کړی چې په یوه اونۍ کې دې اصلاحات راولي، د شفافیت ډاډ دي ورکړي او دا ضمانت هم وکړي چې انتخاباتو کې له دولتي امکاناتو کار نه اخیستل کېږي. دوی ویلي که داسې ونسي انتخابات به تحریم کړي. د روسیې د حکومت د اپوزیسیون پیژندل سوی مشر الکسی ناوالنی د ناروغۍ له امله په بیړني ډول روغتون ته لېږدول سوی. ناوالنی د مسکو له توقیف ځایه روغتون ته ولېږدول شو. د هغه د ناروغۍ په اړه رسما د روسیې حکومت څه نه دي ویلي، خو د مسکو د یوه روغتون چې ناوالنی وروستل سوی یوه ډاکټر الدار کازاخمیدوف د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي چې د هغه ناروغي عمومي الرجي یا عمومي حساسیت دی او داسې چې له څه سره حساسیت لري لا نه ده معلومه. د روغتون یو شمېر کارکوونکو ویلي چې د ناوالنی روغتیایي حالت ښه دی، خو د هغه معالج ډاکټر یې اندېښنه څرګنده کړې چې شایي الکسی ناوالنی په ناڅرګندو کیمیاوي موادو مسموم شوی وي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر دان کوټس بدلوي. دان کوټس داسې کس دی چې امریکا ته د ایران او روسیې له لوري د متوجه تهدید په اړه فکر او خبرې یې د ډونالد ټرمپ له نظره سره په ډیرو برخو کې فرق لري او په زیاتو مواردو کې دواړو متضاد نظرونه څرګند کړي دي. د امریکا جمهور رئیس پرون په یوه ټویټ کې وویل چې دان کوټس به له دندې لرې شي او د اګست په 15مه به یې کار خلاص شي. ټرمپ وویل چې د تکساس ایالت جمهوري غوښتونکی جان راتکلیف د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشرتابه ته په پام کې نیولی. د بریتانیا حکومت دا نظر رد کړ چې د خپلې یوې بیړۍ په بدل کې به د ایران بیړۍ چې دوی په جبل طارق ابنا کې نیولې خوشې کړي. د بریتانیا د خارجه چارو وزیر دومینیک راب نن وویل چې دا د تبادلې مسله نه ده بلکې د نړیوالو قوانینو او نړیوالو قانوني سیستمونو د تطبیق خبره ده چې بریتانیا ټینګار ورباندې کوي. د بریتانیا او ایران حکومتونو په وروستیو کې د یو بل د تیرو د ټانکرونو سترې بیړۍ ونیوې چې پر اټومي موافقې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره کړې وه زیات فشار راوستی دی. او په ارمنستان کې نن خلکو د اوبو پاشلو جشن وکړ. دوی د ګرمۍ سره د مبارزې لپاره دغه نوې لاره پیدا کړه او پر خلکو یې اوبو پاشلې. دا د یروان د ارمنستان د پلازمینې و اوسیدونکي د دعوایې موږ د په یو بل د اوبو پاشلو دا کار ځکه کوو چې هم ګرمي کمه سي او هم د خپلو کورونو فرشونه او غالۍ پرې مینځو.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. دوستانو دا مجله مو تر ډیره د انتخاباتو او نامنیو په موضوعاتو راګرځي. یو شمیر عام افغانان او د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو نماندان د هیواد له ناسم امنیتي وضعیت څخه اندېښنه لري او وایي چې دا به د کمپاینونو بهیر کمرنګه کړي. خو د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي ځواب څه دی؟
د انتخاباتو د پروسې په لای کاندیدانو لپاره او د تر هغه وخته پورې چې اړتیا پېښېږي دغه امنیتي سرتیری به د دغه ملي پروسې نه بساتنه کوي.
هم دې اندېښنو ته په کتو د پوځي چارو یو کارپوه هایګل سلیمان خیل د امنیتي ارګانونو د کړنو په اړه وایي.
د استخباراتي منابعو په ارتباط وایم چې څنګه څه نغیري په استخباراتي شبکو کې شته، ولې نور د وزارت دفاع داخله دا قربانۍ ورکوي، دا پلان لري.
بلخ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټاکنو د دولسو نماندانو د تحریم د ګواښ په غبرګون کې ویلي چې ولسمشر ټاکنې به خامخا پر خپل وخت کیږي.
ما د دې مورید امروز فکر میکنیم، تصمیم خواهد گرفتیم. به هر صورت ما انتخابات دایر خواهد کردیم.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرسیال اسمت الله ملو او که وختو نور راپورونه به هم خبرو کو د مجله مو تشپږ نیمه پښو ده. یو شمیر خلک او د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته نوماندان د هیواد له ناسم امنیتي وضعیت څخه اندېښنه لري وایي چې دا به د کمپاینونو بهیر کمرنګه کړي. د کابل ښار دغه اوسیدونکي وایي د نورو کلونو پرتله د ولسمشر ټاکنو لپاره د نوماندانو ترمنځ د کمپاینونو بهیر سږکال کمرنګه دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه بهیر د ټینګ امنیت لپاره د لومړۍ درجې احضاراتو خبره کوي. خاطر پردیس نور جزئیات راکوي.
د ولسمشر د نوماندانو ترمنځ د کمپاینونو دویمه ورځ خو په کابل کې د دې کمپاینونو بڼه پیکه ده. د نامنیو له کبله نه یوازې یو شمیر خلک بلکې د ولسمشر انتخاباتو لپاره ځینې نوماندان هم اندېښنه لري. نوماند سید نورالله جلیلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
حالت پخوا په څیر نه دی، خلک وېرېدلي دي. د هرې ورځې په تېرېدو سره حالت بدلېږي. په همدې دلیل کمپاینونه هم پس روان دي، خو موږ بیا هم خپل کمپاین ته ادامه ورکوو.
دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د کمپاینونو په لومړۍ ورځ د کابل ښار په څلورم امنیتي حوزه کې د دولت جوړونې ټاکنیز ټیم د لومړي مرستیال امرالله صالح پر شخصي دفتر ډلهیز برید وشو. په دغه برید کې شل کسه ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. خو له دې ټولو اندېښنو سره د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم وایي چې د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې د کمپاین دفترونه فعال دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ دغه ټاکنیز ټیم ویان فضل غنی حقمل له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل.
د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم په ټول توان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې برخه اخلي. موږ بشپړ چمتووالی لرو. زمونږ انتخاباتي مبارزه پیل شوې ده او په د هیواد په اکثره ولایتونو کې زموږ دفترونه فعال دي.
یو شمیر کابل خاریان بیا وی په تیرو دورو کې ولسمشي ته نوماندان خپل بنرونه د خار په ګوټ ګوټ کې نخلول، د موټرو کاروانونه به یې سړکونو ته راوستل او خپل کمپاینونه به یې کول. خو اوس یوازې د کابل خار په څو سړکونو کې د ګوتو په شمیر د څو نوماندانو تصویرونه نخلول شوي دي. د کابل خار اوسیدونکی حاجی ظاهر وایي
کمپاین د دوی هیڅ نه کیږي، زه دغه ته نوستیم دوریم مریضم تروینسم چپ خونیده تیوله هغه ونیسیم تیوری ونیسی کنه و دغه ته نوستیم تغه کار تروینسم دیدی به پیولای تو که چند کمپاین نوستی دلتا چه دو سیاز در پیولای تو که خوب یخی امنیت نست نکیگی دار نه کمپاین کیگی نه دو کمبل کار کیگی تمام خلق هم دغه سی دوریگی باید دلتا امنیت نیستی پیولای تو که پیولسوالیو که
د کابل خار بل وسیدون که سال محمد هم ورته نظر لري.
انتخاباتو خلق ډیر وس ساړه دي چې دا وجه څه ده؟ وجه دا ده چې ټول خلق وحشت او دهشت نه ډاریږي، ارزي کې انتحار انفجار کیږي او خلق دغه وجه نه. او بل وجه دا ده چې خلق اوس بې اعتماد شوی دي، په یو رهبر باندې په یو هغه باندې کاندید باندې اعتماد نه لري.
له دې ټولو سره د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاینونو لپاره دوی جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د انتخاباتو پروسې ته او خپل کاندیدانو لپاره د دوی د امنیت لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې. همدا اوس افغانستان په ګوډ ګوډ کې امنیت برخه کې دوی لومړی درجه وزارت لري. د انتخاباتو د پروسې خپل کاندیدانو لپاره او د تر هغه وخته پورې چې اړتیا پېښېږي دغه امنیتي سرتیری به دغه ملي پروسې نه په ساتنه کې.
ښاغلی رحیمی وایي د دې بهیر د امنیت لپاره په ټول هیواد کې 2000 امنیتي ساتونکي ګمارل شوي او ټولو ته لومړی درجه اظهارات ورکړل شوی دی.
دوستانو خبره د ناامنیو د چورسی بلګې پرون په کابل کې یو ډلیز برید و چې په ترڅ کې شاوخوا اویا کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کابل ښار د پرونی پیش یو شمیر قربانیان حکومت د تروریستي پیښو په مخنیوي کې ناکام بولي. دوی د حکومت له وسلوالو حکومت او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د ملکیانو له وژنې لاس واخلي او په عامه ځایونو کې د بریدونه نه کوي. نور حال وصل وسل راکوي چې د پرونی پیش ځای ته ورغلی و.
دلته د کابل خار د پرونی پیخي کورنۍ د ماتو خيخو او د خپل کورونو د هغو سامانونو په راټولولو بوخت دي چې بمی چاودنو لکاره غرزولي. پرونی خونړیو چاودنو او سوساتن خطي چې د کابل خار د سلورمی حوزې اړوند د زرغون بهیر پر دفتر وشو، د ځاني زیان تر څنګ یو شمیر خلکو ته مالی زیانونه هم واړول. د پیښې ځای په بشپړ ډول په یوې کڼولې بدل شوی او تر کومه ځایه مو چې سترګې کار کوي شاوخوا سیمه کې د پرتو کورونو ښیښې ماتې او د یو شمېرو خو آن دیوالونه هم ړنګ دي. د دغې پیښې په اړه نور د سیمې له دوو تنو اوسیدونکو ذاکر او نبیس خاورو دی وایي یو ډیر وحشتناک غږ و. خونه له خیخو او اور څخه ډکه وه. د اور له خونې دالیز ته ووتم، بیا بلې خونې ته لاړم. بهر مې وکتل چې ډیر ناوړه وضعیت دی. مړی پراته دي، ټپیان شوي ماشومان په ځمکه پراته دي. دوه تنه په ډیر بیړه د رئیس دفتر ته لاړل او ډزې کولې. بیخي ورخطا شوی وم چې ماشومان مې په کور کې بند پاتې ول. مورې هم د باندې وه، لوڼې مې چغې والې، زیات وېرېدلي ول. هېڅ هم راته پاتې نه دي. همدا اوس حیران یم چې بچو ته څه ورکړم او چېرته لاړ شم. زما تاوان باید دوی راکړي. دغه وضعیت د دغې سیمې د اوسیدونکو په څیرو هم د غم کرښې راښکلي او د دوی پر عادي ژوند دې سیوری غوړولی دی. دوی دولت د توریستي پیښو په مخنیوي کې پاتې بولي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د یکشنبې په ورځ مازدیګر مهال د کابل ښار په څلورم موزه کې د زرغون بهیر د دفتر د دروازې مخې ته چې مشر یې د محمد اشرف غنی د ټاکنیز ټیم مرستیال امرالله صالح ده چاودنه وشوه او وروسته څو تنه بریدګر ودانۍ ته ننوتل او له هغه ځایه ډزې پیل کړې چې دغه برید څو ساعته دوام وکړ. د دغه برید پر مهال ښاغلی صالح هم د زرغون بهیر په دفتر کې و چې برسیرن ټپي شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په دغه پیښه کې د اوښتې مرګ شوبلې په اړه وویل،
د افغانستان د خلکو دښمنانو یو ځل بیا په خپل دې وحشت سره ملکی کسان په نښه کړل. په دې ترسي برید کې شل تنه زموږ قدرمن هیوادوال چې یوه پکې میرمن ده شهیدان شوي دي او 50 نفر نور هم ټپیان شوي.
دغه وزارت د یاد برید په اړه د څېړنو خبره هم کړې. له دغه برید وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل ټویټر پاڼه او فیسبوک کې ښاغلی صالح د خپلې خاورې اصلي بچی یاد کړ او ویل چې نوموړی له یو پیچلی بریده روغ ووت. دغه شان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د زرغون بهیر پر دفتر برید غندلی او ویلی دي چې د برید عاملان باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. یادونه ده چې تر دې مهاله د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
دوستانو، بیا هم پر همدې مسئله باندې پاتېږو. د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د امنیتي ستونزو په اړه خو مو واورېدل، خو آیا واقعا په دې ناامنیو کې افغان امنیتي ارګانونه ملامت دي او آیا دغه ناامنۍ په انتخاباتي کمپاینونو اغیز کوي؟ دا پوښتنې زما همکار خاطر پردیس د پوځي چارو له کارپو هایګل سلیمان خیل سره مطرح کړې دي. دا مرکه به په ګټه وو.
دغه بریدونه نه اول دی نه اخر دی. دا بریدونه بالکل دغه د څو کاله شدید دي. اوس په دې وختو کې چې د سولې خبرې جریان لري او په دې کې دوی خپلو دغه تروریستي حملو ته شدیدې کړي دي او په مقابل کې د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتو هم په دوی نه تعرضي حملې شروع کړي دي. یعنی دا نه ده چې صرف د دوی حملې دلته په کابل کې کېږي او په دوی حملې نه کېږي، نه، دوی هم ډېر تلفات لیدلي دي، ډېر تلفات ویني او ډېر ضربې سره مخامخ دي. ولې بیا هم په هر صورت تروریستي اعمال د قانون کې دا موجود نه دي او دا د حقوق بشر نه مغایر عمل ده، دا تروریستي عمل ده، دا جهان تقبیح کړی ده. نو دوی چې دغه کارونه کوي طبعا پر روان د خلکو هم تاثیرات اچوي، پر روان د انتخاباتو په کمیسیونو هم تاثیرات غورځوي او خلک هم د انتخاباتو د ورتک یا د کمپاین ته ورتک زړه نه کوي.
بلې جنرال صاحب، په دغه برخه کې ستاسو د حل لاره، یعنی حکومت ته مو پیشنهاد یو وړاندیز څه شی دی؟ حکومت باید په داسې اساس وختونو کې یا په داسې یو ډیر نازک شرایطو کې له کومې تګلارې بلاخره استفاده وکړي چې د داسې بیخو مخنیوي وشي؟
ګوره پردي صاحب، دولت خو په نظامي قوتو کې د امنیت لپاره خپل پلانونه لري، ماهانه پلان لري، هفتواري لري، د عملیاتو پلانونه لري. یعنی دا نه ده چې دولت پلان نه لري، دولت ستراتیژي نه لري. ستراتیژي موجوده ده، پلان موجود ده، ولی افغانستان زراتخانه ګرځېدلی ده، افغانستان د مخالفینو پایګاه ګرځېدلی ده او مخالفین همدلته ژوند کوي، همدلته موجود دي. دا موټر داسې نه ده چې دا موټر چې دوی انفجار ورکوي، دا موټر د نړۍ دغه نه راځي او د مرام شاو نه راځي، راسن په د ټول سره تریږي دلته را رسیدي. دا په خپل داخل د افغانستان کې همدلته په دلګ دی ولسوالۍ کې دغه جوړیږي تا وکیږي بیا دلته را لیږل کیږي.
بله جنرال صاحب، څه فکر کوئ چې دغه ډول پیښې چې د کابل په ښار کې ترسره کیږي دا د څه شي معنی لري؟ دا د دې معنی لري چې ګنې حکومت یا امنیتي نهادونه د دغه پیښو د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلي؟
ګوره دا زه د منم د استخباراتي منابعو په ارتباط وایم چې څنګه څه نغیری په استخباراتي شبکو کې شته، په استخباراتي ارګانو کې یعنی ناتوانی شته. ولی د نور د وزارت دفاع داخله دا دولت دواله وزارتونه دا قربانی ورکوي، دا پلان لري.
د پوځي چارو کارپو هایګل سلیمان خیلو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 ماشم تر 2 بجو پر منځنۍ صفه 12.95 پر سل شهر 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلی سي. زموږ خبرونه ادامه لري. بیا هم د انتخاباتو پر موضوع تم کېږو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشري د انتخاباتو د 12 نمائندانو د تحریم لګواښ ورسته ویلي چې د میزان پښپژمه به انتخابات خامه خطر سره کېږي. د دې کمیسیون مرستيال د غرض له انتخاباتي ټیمونو غوښتل چې خپل انتخاباتي مبارزه پیل کړي او په دې پروسه باور ولري. په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د نمائندانو له لوري په ډله ییز ډول د انتخاباتو تحریم د انتخاباتو مشروعیت ته زیان نه رسوي. اکرام الله اکرام جزئیات راکوي.
ورسته له هغه چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نمائندانو شورا وویل چې ممکن د ولسمشرۍ انتخابات تحریم کړي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نمائندان باید په انتخاباتو باور ولري او خپل انتخاباتي مبارزې پیل کړي. خو د دې کمیسیون مرستیال اسمت الله مل د 12 نمائندانو د تحریم د ګواښ په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ انتخابات به د میزان په شپږمه نیټه خامخا ترسره شي. دا وایي موږ په دې اړه نن فکر کوو، خپل تصمیم نیسو. په هر صورت موږ انتخابات ترسره کوو. اعلان شوی او کمیسیون هم خپل آمدگی نیولې ده چې د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږمه نیټه ترسره کړي. کومه مسله چې تاسو یې وایي زه په اړه معلومات نه لرم، خو هیله مې دا ده چې داسې کوم څونه شي او هیله لرم چې نوماندان به خپل انتخاباتي مبارزو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له 13 نوماندانو 12 چې د نوماندانو په نوم شورا هم لري ویلي دي چې که د روانې اونۍ تر پایه په انتخاباتي پروسه کې لازم اصلاحات را نشي، دوی به دا پروسه تحریم کړي. د ولسمشرۍ د انتخاب نومان او د دې شورا یو غړي شهاب حکیمی ازادي راډیو ته ویلي چې اوس دوی یوازې انتخاباتي مبارزو ته نه دي داخل شوی، خو که غوښتنې ونه منل شي نو دا پروسه به تحریم کړي. د ښاغلي حکیمی په خبره کې د دوی له موجودیت پرته انتخابات ترسره کیږي نو مشروعیت به یې هم ونه لري. خو اوس پوښتنه ده چې که دغه 12 نوماندان انتخابات تحریم کړي، د پاتې نورو شپږو نوماندانو ترمنځ انتخابات شونی دي که څنګه؟ د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د 12 انتخابات ټیمونو لوري انتخاباتي تحریم د انتخاباتو قانونیت تر مشروعیت لاندې نشي راوستلای. د دغه بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل انتخابات آن د دوو نوماندانو ترمنځ هم تر سره کیدای شي.
لغوکی پر او موږ په قانون کې د تحریم بحث نه لرو، انصراف لرو چې کاندید کولی شي د کمیسیون خونه کومه غټه کړې مهالویش په اساس باندې دی کولی شي چې پروسه نه تیر شي د چا په ګټه باندې یا اصلا خپله انصراف وکړي. اما د تحریم موضوع یو سیاسي موضوع ده، حقوقي موضوع نه ده. تر کوم ځای پورې چې موږ ګورو که چېرته یو کاندید پورته کاندیدان موجود وي، رقابت ترسره کیږي او انتخابات مخته تلای شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د زمري د میاشتې په شپږمه نیټه د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د انتخاباتي مبارزو په لومړۍ ورځ د ولسمشرۍ د نوماندانو محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله او نعت الله حفیظ لخوا بیلابیل انتخاباتي غونډې وشوې. د سید نور الله جلیلی او ګلبدین حکمتیار په ګډون یو شمیر نورو انتخاباتي ټیمونو ویلي چې په ټولو ولایتونو کې خپل انتخاباتي سیالۍ پیل کړي او په انتخاباتو کې به هم برخه واخلي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سایټ ته ولاړ سئ. زموږ خبرونه په ژوندۍ او هم که درس خاطر سوي پروګرام کولای سئ په تکرار باندې واوري او راپورونه او تحلیلونه او خبرونه مو ولولئ. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. کونړ ته ورځو. د کونړ د 15 ولسوالیو قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو پریکړه وکړه چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې به پراخ ګډون کوي، خو رای به هغه چاته ورکوي چې په هیواد کې د رښتینې سولې راوستلو او د دوی سره په کړو ژمنو د عمل کولو د لپاره هڅې وکړي. د غونډ نن د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې جوړه شوې وه. زموږ همکار روح‌الله انمري په سیمه کې دغه غونډې ته ورغلی و او راپور را لېږلی.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې نر او ښځې به د ټاکنو په ورځ د رای ورکولو مرکزونو ته ځي او هلته به د خپلې خوښې وړ نومان ته ووټ ورکوي. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر فرهاد اخونزاده او د ولایتي شورا غړي دین محمد پیلوټ ازادي راډیو ته وویل
انتخابات پراخه کچه وکړو، هغه چا ته رای ورکوو چې هغه ملت ته، خاورې ته وفادار شخصي، داسې نه چې تشې وعدې را سره وکړي او بیا په آینده کې د هغې هیڅ نخ نه خانیم نه کاری څوک د وزارت او دار په مخ کې به نه پریدي.
د کرزی صاحب د حکومت را پدې خو تر دا اوسه پورې د خلکو تشي وعده وي. د کونړ د ولسونو سره هیڅ زیربنای کار نه شوی. څوکۍ نارنګ نورګل او خاص کونړ او د سرکانو مشران دوه تر ټول شوی چې موږ به هغه چاته رای ورکو د هغه چا سره به کینو چې د ټول ولس توافق شوی وي.
د غونډې برخوال وویل یو شمیر کسان غواړي چې د ولسونو پر سر د ولسمشرۍ نوماندانو سره سودا وکړي او هغوی ته سینی وډبوي چې ګنې زموږ شاته ولسونه ولاړ دي خو هغوی سره څوک نشته او باید نوماندان پرې دوکه نشي. ولس وړ کسان پیژني او په خپله خوښه ورته رای ورکوي. د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشرانو شیرعالم ساپی او ډاکټر سلطان محمد وویل
ولس رای په خپله خوښه ورکوي. خپلې خوښې کاندید ته د هیچا په خولې نه ورکوي. زموږ په سر د هیڅ وکیل هیڅ چارواکی هیڅ مشر هیڅ والي زموږ په سر باندې د سودا نه کوي. دار سره موږ خپله یخ ملت یو. موږ اوده ملت نه یو. امنیت څوک تامینولی شي؟ د افغانستان حدودات او سرحدات څوک شي ساتلی؟ د قوم او د ولس د خدمت شي کولی؟ او د افغانستان اساسي قانون په کلو په بانډو په وطن کې څوک شي پلي کولی عملي کولی؟ هغه خلکو ته موږ رای ورکو.
پراخ ګډون به کوو، اتفاق به کوو او هغه څوک چې دغه موږ ورته رای ورکو هغه سره به خپله کینو، د خپلو ولسونو حقوق به ترې غواړو، ځان به مطمئن کوو. بیا پورته
په کونړ کې دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې تیر ورځ په ټول هیواد کې د ولسمشریزو ټاکنو د پاره تبلیغاتي کمپاین په رسمي ډول پیل شو. په کونړ او نورستان کې د لومړۍ ورځې په څیر دوهمه ورځ هم بیرنګ وه او د کوم نومان پلویانو کومه غونډه نه ده ترسره کړې او یوازې په بازار کې د ولسمشر غني عکسونه لګېدلي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس جان کوټس په د اګست میاشتې په نیمایي کې له خپلې دندې لرې سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر لیکلي چې دی به په کانګرس کې د تکزاس ایالت استازی جان راتکلیف د استخباراتو ریاست ته نوماند کړي. په دې اړه تفصیل ملالی بشیر راکوي.
ډان کوټس امریکایي سیاستوال او پخوانی ډیپلوماټ دی. دی د ډونالډ ټرمپ په اداره کې په 2018 کال کې د امریکا د ملي استخباراتو ادارې رئیس وټاکل سو. دی د جمهوري غوښتونکو ګوند غړی دی او د امریکا په سنا کې د انډیانا ایالت لخوا دوه ځلې د سناتور په توګه کار کړی دی. کوټس له ولسمشر ټرمپ سره پر یو شمېر موضوعاتو مخالفت کړی دی، لکه شمالي کوریا، ایران او د امریکا په سیاست کې د روسیې لاسوهنه. د امریکا استخباراتي ادارو موندلې وه چې روسیې د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. کوټس په خوا څارنوالانو ته ویلي چې ټرمپ له ده غوښتي و چې د ټرمپ د کمپاین او روسیې ترمنځ تړاو دی په علني توګه رد کړي. ټرمپ د استخباراتي ادارو پر وړاندې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره همغږی سوی، خو د امریکا ځانګړي سرپلټونکي رابرټ مولر او استخباراتي ادارو دواړو د خپلو تحقیقاتو په نتیجه کې ویلي چې مسکو د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. جان راتکلیف بیا جمهوري غوښتونکی او د ټرمپ وفادار دی. د مولر په تحقیقاتو انتقاد کاوه. جان راتکلیف تیره اونۍ د کانګرس په استماعي غونډه کې د ټرمپ دفاع کړې وه او د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د راپور په لاره کې د ټرمپ لخوا د احتمالي خنډونو خبره یې ننګولې وه. ډان کوټس په د اګست میاشتې په 15 نیټه له خپلې دندې لیرسی. د امریکا د قانون لمخې د استخباراتو رئیس د ولسمشر تر ټولو لوړ پوړی استخباراتي سلاکار وي.
ستاسو ل پیغامونو
کازازه دلاور د کابل ولایت د باګرامې ولسوالۍ د کلای مختل له کلي نه خبرې کوم. ورسال موږ له افغاني سردار له موږ کلي ته تښتېدل له سره کې په خاوسولو ملکانو په جد کې واچولې. څو ګاچ ته لاړ، څو د وروره په کورو باندې مصرف کړې.
شہیدان
نو زمونږ په حق کې ډېرې نغېړې کېږي د شهیدانو له وارثینو سره. نو دا مې خواهش دی چې زمونږ غږ د ولسمشر پورې ورورسي او زمونږ د شهیدانو او د نظامي شهیدانو او د هلمند ولایت د شهیدانو حقوق پر وخت نه ورکول کېږي او د شهیدانو معلولینو د ریاست لخوا څخه د رئیس لخوا څخه سم جواب نه ورته کول کېږي نو حقوق یې پر وخت نه ورکول کېږي. وسلام
د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. دغه چیر د پارلماني انتخاباتو کوم اکوزامه چې و وروره دغه کارګر چې نیولي وه دغه پیسې نه ورکوي زموږ اکوزامه نه راکوي نه پوهېږو چې په کوم دلیل باندې نه راکوي. نو دغه پیغام تاسې وروره تاسې خپل ځای پرې راورسوي نو د دغه طریقې څخه کومه وروره یو څوک مېلمه کوي یو څوک مدغه کوي دغه زموږ پیغام ورسوي. مننه تشکر.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د یو شمېر مو افغانانو نظرونه مو اوریدل. دوستانو زموږ د نن ورځې پښتو خبرې مجله همدلته پای ته ورسېده. دری مجله زرغونه منګل وړاندې کوي. زرغونه جانې
تشکر فریبا جان از شو.